それまし。د هرات په مرکزی زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې لکتر لګیا او کس پجل شوی او له لاسو زیات ټپیان دي. هلمند کې چارواکي وایي د طالبانو د جګړې یو مهم قومندان یې وژلی دی. دغه خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې می رحمت ساپای مختوړي. مخکې دې چې راپورونو ته راشو پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لومړی میرمن وای چمتونه ده چې د سولې لپاره هر ډول بایا پریکړي. کندهار کې چارواکي وای د طالبانو په ضد عملیات پیل شوي او جرمنی او فرانسې د کورونا او باد کنټرول لپاره نوي بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لومړی میرمنې د سولې پر روان بهیر کې د ښځو حقونو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اتلانتیک شورا د څېړنیز مرکز له لوري په جوړه شوې آنلاین غونډه کې چې پرون د امریکا او د متحده ایالاتو پخوانۍ لومړۍ میرمنې لورا بوش هم برخه پکې اخیستې وه، لورا غنی وویل که چیرته د سولې د توافق په ترڅ کې طالبانو ته ډیر څه وسپارل شي، هغه پرمختګونه به د دې پټکو له خطر سره مخامخ شي چې په وروستیو کې افغان ښځو درلودلي.
افغان خزه سوله غوري، افغان نارینه هم سوله غوري، مونږ ټول سوله غورو. څوک په ګوت ګوت کې له څلوېښت کلونو ناامني او شخړو وروسته سوله نه غوري، خو مونږ په هره بیه سوله نه غورو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سپتمبر په 12مه د افغان دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ لیدنې کتنې پیل شوي، خو تر اوسه دواړه لوري د سولې د خبرو پر کړنلارې موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغان دولت په 21 کسیز پلاوي کې څلور میرمنې دي، خو د طالبانو په پلاوي کې کومه میرمنه نشته. د هند او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې په افغانستان کې پر داسې سوري ټینګار وشو چې واک یې د افغانانو وي. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ آنلاین ترسره شوه، اصلي اجنډا یې د هند او د منځنۍ اسیا ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا وه. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د میلمه په توګه په دې غونډه کې برخه واخیسته. د هند، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته په ګډ بیان کې وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې مشري یې د افغانانو وي، مالکیت د افغانانو وي او واک هم له افغانانو سره وي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د کندهار د امنی قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د بابرو، لاهور او چهارغلبې په سیمو کې پیل شوي چې ورو ورو مخته ځي.
وسلوال ترارګر هلته د ملکي وګړو په کورونو کښې پټ دي. زموږ امنیتي ځواکونه ډېر په احتیاط هلته عملیات روان کړي دي. انشاءالله ژر تر ژره به سیمه د وسلوال ترهارګرو څخه خلاص.
د ارغنداب د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د ملي اردو لوی درستیز جنرال محمد یاسین زیا او د کورنۍ چارو ستر امنیتي معین پاسوال عبدالصبور قانې کندهار ته رسیدلی دي. جرمنی او فرانسې د کورونا وبا د کنټرول لپاره بندیزونه اعلان کړل. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویل په ملي کچه د دوهم ځل لپاره ټول بندیز ضروري بولي. ماکرون زیاته کړه چې د اروپا په نورو برخو کې هم د کورونا دوهمه څپه راغلې ده چې ښایي تر لومړۍ یوې ډیره سخته او وژونکې وي. له تېرې شپې بارونه، رستورانتونه او غیر ضروري دوکانونه بند شول او له خلکو غوښتل شوي چې سفرونه ونه کړي او چې څومره ممکنه وي په کورونو کې پاتې شي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د څلورو اونیو په مخه یو لړ بندیزونه اعلان کړل. دوی وویل چې باید ژر لاس په کار شو ځکه چې وضعیت جدي دی. په جرمني کې به د نومبر له دوهمې تر دیرشمې ټول بارونه، رستورانتونه، تفریحي مرکزونه، د کنسرت هالونه او تیاترونه بند وي. دوکانونه به پرانیستي وي خو خلک باید په دوکانونو کې له یوه بله فاصله رعایت کړي. د امریکا د فدرالي ادارې چارواکو اعلان وکړ چې یو افغان یې متحده ایالاتو ته د 2008 کال د برمته کولو د یوې پیښې په تړاو راوستی دی. حاجي نجیب الله پرون په نیویارک کې محکمې ته وړاندې شو. پر ده تور دی چې په 2008 کال کې د نیویارک ټایمز خبریال ډیوډ راډ او د افغان خبریال طاهر لودین له یوه موټره ښکته کړي او له ځان سره یې بولي. د فدرالي ادارې چارواکو وویل چې 23 کلن نجیب الله یې چې د افغانستان تابعیت لري له اوکراین څخه امریکا ته بولی. دا دوه خبریال وروسته له اوو میاشتو د پاکستان د قبایلو له یوې سیمې وتښتېدل. دوی په افغانستان کې نیول شوي وو، بیا یې په زور پاکستان ته لیږدولي وو او موټر چلوونکی یې پیښه کې وژل شوی وو. او وروستی خبر همدا چې د هند غوره لیګ لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې نن چینای سوپر کینګ له کلکتا نایت رایډرز سره مسابقه وکړي. کلکتا نایت رایډرز په جدول کې پنځم ځای لري او چنای سوپر کینګ د جدول په وروستۍ برخه کې ده. د هند کرکټ غوره لیګ چې د نړۍ د کرکټ تر ټولو ګران بایه لیګ دی، د کورونا وایرس له امله سکل د هند پر ځای په متحده عربي اماراتو کې پیل شوی. دا لوبې به د نومبر تر لسمه په متحده عربي اماراتو کې روانې وي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هرات مرکزی زندان کې د پولیسو او بندیانو ترمنځ خوډب کې مرګ ژوبله رامنځته شوې. خپل خبریال نمو تازه حال اخیستی.
دنبال این شورش محافظین زندان با زندانیان درگیری میکنن. تا کنون طوری که او میگه 11 زخمی به یک کشته به شفاخانه حاضری هرات انتقال داده شدن.
هلمند که در طالبانو در جګړه لومړی درجه کس وژل شوی.
ملا شولی هغه کس چې په چانجیر او باباجی که در طالبانو جګړه رهبری کوله وژل شو.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ دریم اوربند هم مات شو. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. د هرات په مرکزی زندان کې تیر مخام د پولیسو او زندانیانو ترمنځ خوډب شوی چې پایله کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او له لاسو ډیر نور ټپیان دي. زندانیانو د چارواکو په خبره دغلته له اصلاحاتو وروسته اعتراض وکړ چې د زندان یوې برخې ته یې اور هم اچولی. تر نیمې شپې پورې د زندان له شاوخوا سیمو د پولیسو د ډزونو غږونه هم اورېدل کېدل. لږ وړاندې مو په دې اړه خپل خبریال شاپور صابر وپوښت.
طوری که شما هم اشاره کردیم، شام روز گذشته درگیری میان زندانیان بلاک پنجم، آنچه که جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات براد آزادی گفت، با شماری از پلیس هایی که در مسئولیت امنیت زندان داشتند به وجود آمده. گرچه تا کنون دلایل خاص روشن نکردن مقامات محلی و خود مسئولان زندان، بارها ما با اونا در تماس شدیم به دیگر خبرنگارا که اونا هیچ اطلاعاتی رو به ما ندادن و از اعدادن اطلاعات خودداری کردن. اما جیلانی فرهاد دلیل این موضوع شورش شمار از زندانی ها مطرح میکنه که به دنبال این شورش محافظین زندان با زندانیان درگیری میکنن، که به اساس اطلاعاتی که از شفاخانه حوزوی دکتر محمد عارف جلالی سرتیپ به شفاخانه مطرح کرد، تا کنون طوری که او میگه 11 زخمی به یک کشته، که کشته از زندانیان است و در میان 11 زخمی 7 زندانی که مرمی خوردگی دارن، یک زندانی که به اثر لتکوب زخمی شده و 4 تن از نیروهای خود امنیتی زندان که به اثر لتکوب اینا زخمی شدن به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شدن. اما برخی از منابع از جمله شفاخانه حوزوی هرات میگه که به دکترها اجازه ورود به زندان داده نشده و احتمال قوی وجود داره که تعداد زخمیان و احتمالاً کشتار بیشتر از آنچه باشه که در شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده. نکته مهم در اینجا است که شب گذشته از ساعت از شام شروع تا تقریبا نیمه های شب یک درگیری شدیدی از داخل زندان بود که ساکنان که در نزدیکی زندان زندگی میکردن بلوینار به روبو و اشخاط انداخته بود، یک ترس بزرگی ایجاد کرده بود. و تا حال هم صدای با آغاز صبح صدای فیر مرمی شنیده نشد، اما عبدالحد ولیزاده سخنگوی قمندانی امنی ولایت هرات برای آزادی گفت که نیروهای اضافی در داخل زندان و اطراف زندان مستقر شدن تا بتوانند این درگیری که ایجاد شده میان زندانیان و همچنان نیروی امنیتی این خاموش بسته.
صابر سب ویلکی چه حال تا د زندان به برخه ته اور هم اچول شوی او کله غوریدون کته وای چې د هرات په زندان کې څومره زندانیان وسی دوی کې څومره وسلوال مخالفان دي څومره جنایي زندانیان دي؟
در کل در زندان هرات که یک ساختمان قدیمیش هست و همواره نگرانی از این مطرح بوده که جایی برای این که را در زندانی ها نیست وجود داره، که در حال حاضر در حدود 3000 زندانی که به جرایم مختلف جنایی، سیاسی و امنیتی یا مواد مخدر اینا زندانی هستند در زندان هرات به سر میبرن، اما تا کنون مشخص نشده که این تعداد از زندانیانی که به درگیری دیشب با پلیس پرداختند مربوط به کدام یک از این قشر میشن.
بله، او در زندان یا برخص وزیدل او را چول شوی ورته؟
تا کنون مشخص نیست. در این قسمت حرفای ضد و نقیض و شاید تا ساعت بعد این مسئله روشن بشه از مقامات محلی که اتفاق اصلی چی بود.
په هرات کې مو خبریال شاپور صابر و چې ویلې هلته په مرکزی زندان کې د زندان د ساتونکو او زندانیانو ترمنځ شخړه شوې. په شخړه کې د پټکو تر اوسه د یوه زندانی مړینه او د زندانیانو او پولیسو ژوبلېدل تایید شوي. دی ویل شوي چې د زندانیانو په ګډون 19 تنه ژوبل روغتون ته وړل شوي. شاپور صابر ویل چې د پیښې کره څرک نه لګېږي خو پلټنې روانې دي چې معلوم شي اصلي پیښه څه وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. نن له 3 بجو له 2 بجو تر 4 بجو او دغه راز له 4 بجو تر 5 بجو د ازادۍ په څپو کې پروګرام درته لرو. دغه پروګرام د سولې وروستیو پرمختګونو ته ځانګړی شوی. لکه څنګه چې تاسو خبرې پرون د پاکستان لپاره د افغانستان د حکومت ځانګړي استازي عمر داودزی وویل چې پاکستان ژمنه ورکړي چې د همدې کال تر پایه به اوربند ته زمینه برابره شي. د دې کال پای ته، البته د میلادي کال پای ته شاوخوا 2 میاشتې پاتې دي. تاسو کولی شئ چې سر له اوسه خپلې نظریې، خپل نظرونه درسره ولیکئ او د پروګرام پر مهال خپرونې ته زنګ راووهئ. خپرونه کې میلمانه هم دي. تاسو کولی شئ د پروګرام په اړه له میلمنو هم پوښتنې وکړئ. اوس ورځو هلمند ولایت افغانستان کې. چارواکي وایي چې د هلمند په جګړه کې د پرمختګ شوی او ادعا کوي چې د هلمند وروستۍ جګړو لپاره یې د طالبانو قماندان وژلی. طالبانو په خپلو تازه جګړو کې د لښکرګاه یوه برخه ونیوله چې د جګړې تودېدو سره زرګونه کسان بې ځایه کېدو ته اړ شول. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي ملا شاه ولي چې د طالبانو د هلمند جګړې قمانده یې په لاس کې وه ووژل شو. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې ملا شاه ولي د هوایي برید په ترڅ کې له خپلو ملګرو سره ووژل شو.
هوایي ځواک د هلمند په نادلي کې د طالبانو یو پټنځای په نښه کړ چې په پایله کې ملا شاه ولي، هغه کس چې په چاانجیر او باباجي کې د طالبانو جګړه رهبري کوله، د دغو ځواکونو لوري له 3 تنو جنګیالیو سره ووژل شو.
سره له دې چې د دې راپور تر چمتو کېدو ازادي راډیو بیا بیا له طالبانو سره ارتباط ونیو، دوی په دې اړه څه ونه ویل. لدی پیش سره په یو ورځ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې چهارشنبه د لشکرګاه او نادلي ولسوالۍ ترمنځ لویه لار له طالبانو پاکه شوې ده او په دې سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې 13 طالبان وژل شوي او 28 تنه ټپیان شوي دي. له 2 ورځو راهیسې په هلمند کې افغان ځواکونو له طالبانو څخه د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې په وروستیو کې طالبانو نیولي وو. دفاع وزارت وایي د نادلي ولسوالۍ چاانجیر سیمه او د ناوی ولسوالۍ په لورې په لسګونو کلي له یاغیانو او ماینونو پاک کړي دي. نږدې 2 اونۍ مخکې طالبانو په هلمند کې پراخ عملیات پیل کړل او ویې ویل چې دوی هغه سیمې بیرته نیسي چې حکومتي ځواکونو ترې نیولې دي او طالبانو د لشکرګاه په لور پرمختګ وکړ. د ښار تر 4 ناحیې ورسېدل. طالبانو وویل چې د دې عملیاتو هدف د هغو سیمو بیرته نیول دي چې افغان ځواکونو ترې لاندې کړي دي. د طالبانو د پرمختګ مخه د امریکایي الوتکو بمباري ونیوله. طالبانو پر دې اعتراض وکړ. د دې جګړې له امله په زرګونو کسانو لشکرګاه ته پناه یووړه. دا معلومه نه ده چې په پرونۍ بمباري کې چې د طالبانو یو مهم قمندان ووژل شو امریکایي الوتکو مرسته کړې ده که نه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تمه ده چې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د لشکرګاه او شاوخوا سیمو وضعیت بیرته عادي شي.
واموریدل چې د افغانستان حکومت د هلمند په جګړو کې د پرمختګ خبره کوي او ادعا کوي چې د هلمند وروستۍ جګړو لپاره یې د طالبانو قومندان وژلی دی. اوس ورځو له هلمند نه اروزګان ته. په اروزګان کې چارواکي وایي طالبانو پرون د دهراود ولسوالۍ ځینې سیمې ونیولې. دوی وایي دغې ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي او ادعا کوي چې ژر به طالبان له سیمې په شا کړي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته.
د اروزګان ولایت سیمیزو چارواکو تایید کړه چې د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ مرکز اړوند یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې دي. د دغه ولایت د والی ویان احمد شاه سایل ازادي راډیو ته وویل چې د یاد سیمو د نیولو لپاره سیمې ته اضافي ځواکونه رسېدلي دي او په خبره یې چې یاد ځواکونه به د وسلوالو طالبانو څخه هغه سیمې بیرته ونیسي کوم چې نن او په نورو ورځو کې د افغان ځواکونو څخه طالبانو نیولي وي.
د اروزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ ته تازه دمي هوایی او ځمکني ځواکونه ورسېدل چې په دې کې کمانډو هم شامل دي. ان شاء الله ډیر ژر به هغه سیمې چې د نن ورځې په جریان کې وسلوالو مخالفینو د ولسوالۍ د مرکز اړوند نیولې دي، همداشان د تیرې میاشتې په جریان کې چې نیولې دي، دغه ټولې سیمې به د دوی له شتونه فاقي کې، البته د وسلوالو مخالفینو له شتونه، او ولس ته به ډیر ژر د یو آرام او باثبات ژوند زمینه برابر.
د والی ویان احمد شاه ساحل داونه ویل چې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو څخه په څومره اندازه سیمې نیولې او کومې سیمې نیولې دي. خو په ولسي جرګه کې بیا د اروزګان د خلکو استازي او د دهراوت ولسوالۍ و اوسېدونکي بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ پر مرکزي امنیتي پوستو ډلې زبریدونه پیل کړي چې پر مهال یې یو شمېر امنیتي پوستې کلکې محاصره کړې هم دي، او دغه راز طالبانو د بازار یو شمېر سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. نوموړي وایي چې د تېرې شپې د جګړې پر مهال په یادو ولسوالۍ کې د پوستې یو قومندان هم وژل شوی دی. د دې ترڅنګ د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د بازار ځینې برخې نیولې، او یې ویل چې طالبان اوس مهال د یادې ولسوالۍ د روغتون او د ښاروالۍ د ودانۍ سره قرار لري. دغه خلک وایي د یادې ولسوالۍ بازار تور سوی او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو هم بې ځایه سوي دي او دښتو ته وتلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو پر دهراوت ولسوالۍ سخت ډلې ایز بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ یې کلکه محاصره کړې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ومریدل چې په اروزګان کې پرون چارواکو منله چې دهراوت ولسوالۍ یو شمېر سیمې طالبانو نیولې. هلته مو له خپل خبریال سره هم اړیکې ونیوله. هغه وایي چې په ولسوالۍ کې مخابراتي اړیکې کار نه کوي او د جګړې او پرمختګونو کرا څرک نه لګیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورځو د ولسي جرګې یو راپور ته چې زموږ همکار خان محمد سند راستولی دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو پریکړه کړې چې په تذکیرو کې د قومیت او ملیت د نه لیکلو په اړه د احوال د ثبتولو د قانون د طرحې تعدیل ارزوي. د جرګې د اداري پلاوي یو غړي ویلي دغه موضوع د جرګې یو شمېر غړي عمومي غونډې ته وړاندې او غونډې وارزوله. اوس د جمهور رئیس د تقنیني فرمان په اساس په تذکیرو کې قومیت او ملت لیکل کیږي، خو ولسي جرګه غواړي چې دغه فرمان لغوه کړي. په اړه یې د خان محمد سند راپور ته پام وکړئ.
په برېښنایي تذکیرو کې د قومي او ملي هویت لیکل هغه نه حل شوې ستونزه ده چې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د احوال ثبتولو قانون جنجالي کړی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د برېښنایي تذکیرو په محتوا کې د تعدیل لپاره وړاندیز کړی چې دغه جنجال دې ختم شي. د دې جرګې د منشي نائب حجت الله خیردمند ازادي راډیو ته وویل دغه وړاندیز د ارزونې لپاره د جرګې غونډې تایید کړ.
تعدیل طرحه چې د استازو لخوا تیاره سوې وه، یو د دولتي کارکوونکو حقوق چې باید د پخوانیو تذکرو په اساس اجرا شي، او بله د نفوسو د احوال ثبتولو د قانون د شپږمې مادې دویم بند و چې باید تعدیلات پکې راوړل سي. د رایو په اکثریت تایید شوه.
د وړاندې شوې طرحې له مخې د تابعیت په تذکیرو کې نوم د پلار نوم د نیکه نوم د زیږیدو ځای د زیږیدو نیټه او اصلي او اوسنی هستوګنځی لیکل کیږي. په دغه طرحه کې قومیت او ملت حذف شوی دی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1395 کال د 243 تقنینی فرمان په اساس په برېښنایي تذکیرو کې قومیت او ملت لیکل کیږي. د جمهوری ریاست ویاندویانو د ولسی جرګې د نوي تصمیم په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په برېښنایي تذکیرو کې د قومیت او ملت لیکل د افغانستان په قانون کې یوه جنجالي موضوع ده. په 1393 کال کې د نفوسو د احوال ثبتولو د قانون تصویبېدو په ولسی جرګه کې یو لړ جنجالونه رامنځته کړل، خو بلاخره دغه جرګې له برېښنایي تذکیرو څخه د قومیت او ملت حسبول تصویب کړل. جمهور رئیس هم دغه موضوع لاسلیک کړه، خو وروسته یې د یو فرمان په صادرولو په تذکیرو کې د قومیت او ملت لیکل تایید کړل. د دغه فرمان صادرولو یو لړ غبرګونونه راوپارول. اوس ولسی جرګې یو ځل بیا تصمیم نیولی چې دغه موضوع بیا هم وارزوي. د ولسی جرګې لخوا نه د دغه موضوع تصویبول د مشرانو جرګې او د جمهور رئیس تایید ته هم اړتیا لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم ورزو د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصرو ته. کانبرا ټایمز ورځپاڼې د هغه تفصیلي راپور په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې پکې دا شوې استرالیایي ځواکونو افغانستان کې جنگي جرمونه کړي دي. د ورځپاڼې په باور داسې اندېښنې شته چې ښایي تر خپرېدو مخکې له دغه راپور نه ډېرې برخې وویستل شي. په مطلب کې راغلي داسې ویره هم شته چې په جنگي جرمونو د تورنو سرتیرو قضیې به په منصفانه ډول تعقیب نه شي. د ورځپاڼې په لیکنه د استرالیا د دفاعي ځواکونو عمومي پلټونکي په افغانستان کې د 2015 نه تر 2016 کال پورې د خپلو ځانګړو ځواکونو لخوا د ادعا شویو جنگي جرمونو په اړه څېړنه کړې ده. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د چهارشنبې په ورځ په کانبرا ښار کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او په دقیق ډول د ادعاو پر بنسټ څېړنې پیل شوې. موریسن زیاته کړې د هغو کسانو لخوا جدي څېړنې کیږي چې دغه ډول حساسو مسایلو کې ډېر مهارت لري. د کانبرا ټایمز په وینا د استرالیا لوی څارنوال ویلي د څېړندلې مشر پاول بری ریټون به هغه مهال د خپلو موندنو راپور خپور کړي چې لازمه یې وګڼي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي تېره اونۍ په ټوله نړۍ کې د القاعده شبکې لپاره ډېره بده وه. د ورځپاڼې په لیکنه د سوریې په شمال لویدیځ کې د القاعده شبکې وول وړپوړي غړي د امریکایي بی پیلوټه الوتکو برید کې وژل شوي دي. ورځپاڼې د افغانستان په غزنی ولایت کې د القاعده د یو مشر وژل کېدو ته هم اشاره کړې. د افغانستان ملي امنیت ویلي چې حسام عبدالرؤف د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې وژل شوی. په مطلب کې د ملګرو ملتونو راپور ته اشاره شوې چې پکې راغلي القاعده شبکې د افغانستان په ګډون یو شمېر ټولنو کې د پښې ځای پیدا کړی. وسم ورزو یوې سیمایزې تودې موضوع ته. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په څلورو اونیو کې دریم اوربند هم مات شو. د پخوانی شوروي اتحاد په دغو دوو جمهوریتونو کې د ناګورنو قرباخ پر سیمه له څو لسیزو راهیسې اختلافات روان دي. روسیې تېره اونۍ وویل چې داسې اټکل کوي چې تر اوسه به د نږدې یوې میاشتې جګړې په ترڅ کې تر 5000 ډېر کسان دواړو خواوو ته وژل شوي وي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباخ پر سیمه خونړۍ جګړې سخته شوې دي او دواړه لوري یو بل له دریم اوربند څخه په سرغړونه تورنوي. آذربایجان او ارمنستان په شاري سیمو کې پرون د ملکي تلفاتو راپورونه خپاره کړل. د آذربایجان دفاع وزارت وویل 21 ملکیان وژل شوي او اویا نور د بردا پر ښار د توغندیو د برید له امله ټپیان شوي دي. دا ښار له ناګورنو قرباخ څخه بهر د آذربایجان په خاوره کې دننه دی. یوه ورځ مخکې تر دې په همدې ښار کې د څلورو ملکیانو د وژلو خبر ورکړل شوی و. ایروان وایي چې دا بریدونه یې نه دي کړي، دا درواغ دي او بې بنسټه تورونه دي. د ارمنستان دفاع وزارت آذري ځواکونه تورن کړل چې په ناګورنو قرباخ کې د سټیپان کرات ښار په منځ کې زیږنتون په نقشه کړی دی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان سټیپانیان وویل د قربانیانو په اړه اطلاعات پر رسیدو دي، خو د آذربایجان دفاع وزارت بیا دا ادعاوې ناسمې بللې دي. دواړه لوري له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې چې جګړه پیل شوې ده یو بل د ملکي اهدافو په ویشتلو تورنوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو د سیشن بی پورس پر ټلیفون د ارمنستان له صدراعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره بیل بیل وشغېده او دواړه یې وهڅول چې له ډیپلوماتیکې لارې لانجه هواره کړي او هغه اوربند چې د شنبې په ورځ د واشنګټن په منځګړیتوب وشو رعایت کړي. په تیرو څه باندې څلورو اونیو کې تر دې مخکې دوه ځله د روسیې په منځګړیتوب اوربند وشو چې سمدستي مات شو. په ناګورنو قرباخ سیمه کې د عیسوي ارمنیانو او د دوی ترڅنګ د مسلمانانو ترمنځ له څو لسیزو راهیسې کړکېچ روان دی. د ناګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندل شوې ده، خو هلته اوسیدونکي ارمنیان چې اکثریت دي د آذربایجان له حکم سره مخالفت کوي. د 1990 کال له لومړیو راوروسته چې آذری پوځیان له دې سیمې څخه وایستل شول، هلته ارمنیان د ارمنستان په مرسته خپلې چارې په خپله سنبالوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن په دغه خبرونه کې له دو تر څلورو په افغانستان کې د سولې په ورستیو پرمختګونو خبرې کیږي. پرون د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ښاغلي عمر داودزی وویل چې پاکستانی چارواکو ژمنه ورکړې چې د همدې کال تر پایه یعنی تر راتلونکو دو میاشتو پورې به اوربند ته زمینه مساعده شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې دای په یو ډول د جګړې د نه کمولو له پرېکړې خواشینی دی او خبرداری ورکړی چې د سولې ور به هم تل تر تله پرانیستی نه وي.
تاسو لا پیغامونو
مانم شو سلاده ده هلمن ولایت لشکرگاه شهر خدا جغام تیس پریتم دل تورور گوله ده جنگ تخ خلق راگلی سلی پردامبر بندش پیکی ده یخ تخ ترسهار پوریش پاکی دل تو حکومت هیت مرسه چیاسر نکی اورور وجه تزی ماشمان ده یه گوله دوڑی دام نلری دل تخلق دیر پازاب ده دیر پا مشکلات کی باید دغا مشاران چاروا کی باید دغا خلقه که توجه ورکی ایش خبر دی چی ها غده دی پا سیمه که دیر سخت جنگ دی او دی خل سیمه تنیز اطلاعی و سلام.
حجی شیر حسن کنن ولایت دا غازی آباد دا ولسوالی نه خبری کوم. زمون سرک دا اسمان دا ولسوالی نه دا نردی دا ولسوالی پوری پام پروت ده او دا الگل داری دا برسن تقریبا ول رس کلومیتره سرک دا غازی آباد ساحه که خام پروت ده دا مرید نتر غازی آباد دا ولسوالی دا ساحه پوری طول خام سرکون پراتی دی نو دا غزانه که مرید را روان شی دلتا چه را رس شی اغا دا کما پ یا مړی بلاره کې د ټولو لوړکولو چارواکو نم دا هیله ده چې زموږ په دې افغانې غور وکړي او زموږ دا مشکل حل وفصل کړي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت وامل وسالی نه قاری محمد مدنی ازداری راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته دي چې هغوی خپلې زده کړې دغه یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وسمرزو استاس یو شمیر اس ام اسونو ته عبد الواحد مدقق له کندهار لیکلی وای ک د سولې د خبرو په فایل کې اوربان شوی وای اوس به هیواد کې د حال نو نقیب الله مشال لیکلی وای اقداد یو دایمي سول راولي چې افغانان په قرار شي بل اوریدونکو عبد العزيز غالب لیکلی وای په هلمند کې استرالیایي ځواکونو بشري جنایتونه کړی دي محمد قاسم زواق لیکلی وای طالبان چې په یو میز خبرې کوي او په بل طرف ته جګړه تیزه کړې دوی له افغانانو څه غواړي رو رو د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې په موکړی لنډو خبرونو ته د افغانستان لومړی میرمنې د سولې پروان بهیر کې د ښځو حقونو ته اندېښنه ښکاره کړه رولا غنی پرون ویل چې دوی چمتو نه دي په هره بیه د سولې خبرې ومني د هند او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې په افغانستان کې پر داسې سولې ټینګار وشو چې واک یې د افغانانو په لاس کې وي دغه غونډه په آنلاین ډول پرون چهارشنبه جوړه شوې وه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي هلته پولیس وایي چې دا عملیات د بابرو لاهور او چارغلبی په سیمو کې پیل شوی چې ورو مختزی جرمنی او فرانسې د کورونا وبا د کنټرول لپاره بندیزونه اعلان کړل د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل په ملي کچه د دوهم ځل لپاره ټول بندیز ضروری دی د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د څلور اونیو په مخه یو لړ بندیزونه اعلان کړل چې د نومبر له دویمې نیټې پیلېږي د امریکا د فدرالي ادارې چارواکو اعلان وکړ چې یو افغاني متحده ایالاتو ته د 2008 کال د برمته کولو د وی پی کې په تړاو ورسلی دی او د هند د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی نن چینای سوپر کینګ لوب ډله له کلکتا نایټ رایډر سره لوبه وکړي زموږه آزادي رادیو نه اوري مخکې دی چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یو بل راپور هم راخلو په کندوز کې د مسګرۍ صنعت ټکنۍ شوی هلته د مسګرۍ کاروباریان وایي چینایي لوښو یې بازار نیولی اجمل آریان کندوز کې د مسګرۍ بازار ته تللی او دغه راپور یې راستولی
د 45 کلن غلام حسین د مسګرۍ دا دکان یو مهال دلته د مسګرۍ یوازې دکان نه و بلکې د کندوز ښار په دې کوڅې کې د مسګرو ګڼ نور دوکانونه هم وو چې اوس مهال تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی د مسګرۍ یا مسي لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي د مسي لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته خدا چې دا کسب ورته له پلارو نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي
سابق د 25 دوکان بود دغه 25 دوکان یک دوکان مونده
خو دلته 25 ډیر د مسګری دوکانونه موجود وو خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې له منځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوخی جوړوی چې هغه کم دی
ایرانی مردمو سینه بدخشان میبره مردمو دورده است کې چون
د مسی لوشو پیرودونکو کم سی ودی زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز شهر کې خرڅیږي هغه هم د لورو پروتوسیمو سیدونکو رانسی خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لورو پروتوسیمو کې لا هم ځین خلک مسی لوشي کاروي لکه چای جوشه او مسی چای بری
حشمت الله وایي مسی لوخی په بیلابیلو وزنونو جوړوي د بیلګې په توګه د وی چای جوشه وزن 2 کیلو ګرام دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري خو خلک ولی مسی لوخی نه اخلي د امام صاحب دی ولسوالۍ وسیدونکو صدیق الله وایي مسی لوخی په لاس جوړیږي او په بازار کې په اصري فابریکې بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده
د کور وسایل دې لپاره نه اخلو چې د دې قیمت ډېر ګران ده چینایي مالونه دوکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو خریداري کوو مثلا یو چربره 2000 روپۍ
د کندوز سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي د دې ادارې رئیس غلام علي دي زاده کندوز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کړه سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. انشاءالله د مسګرۍ صنعت د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي ښیښي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په هماغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی، زه مریم توخی ما او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د قربانیانو د حقوقو په نقص خبرې کوو چې کوم کټګوري افراد د قربانیانو د حقوقو په نقص کې شامل دي او څه وخت بشري حقوقونه نقص کیږي او دولت په دې برخه کې څه کوي. په دې خبرونه کې را سره دی عبدالواحد سیرت، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشر ده. کوم کټګوري افراد یا کوم کټګوري خلک په دې حقوقو یا د قربانیانو په حقونو کې شامل دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته تاسو محترم ادارې ته ټول درنو محترم اودیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو د سوال په حق باندې چې د قربانیان د جنګ د شخړې مناظر څوک دي او د دوی څه حقونه دي، باید اصلا چې قربانیان خو چې دي هغه یا په طور د انفرادي شخصي او یا جمعي دا خلک دي چې د دوی حقونه ضایع کیږي. یعنی یا د یو فرد شخصي هغه خپل حق چې دی که هغه صحیح حق یا هغه منقول او یا غیر منقول حقونه چې دي، دا د جنګ او د مخاصمې په جریان کې د درګیرو له طرفه د بېطرفو خلکو دغه حقوق چې دي هغه د پښو لاندې کیږي او د دوی دغه بشري حقونه چې دي هغه نقص کیږي. دغه جګړه او دغه شخړه چې د مابند څنګه هغه شخصي هغه کله فیزیکی لري یا غیا رواني اسمه یا غیا اقتصادي اسمه، دا خلک حقونه په اول قدم کې دی خلکو ځای کیږي. یا په عام مثلات هو یا فرد خپل شخص څنګه ما اشاره وکړه چې خپل شخص حقونه د پولانه کیږي او یا د اقارب و نزدې خلک چې دي یا هغه تاثیر رسیږي.
بشري حقونه څه وخت یعنی نقص کیږي؟
بشري حقونه په هغه وخت کې نقصیږي چې کله دولتونه په منازع کې قرار ولري، یعنی دوه دولتونه منازع قرار ولري او یا متخاصم ګروپونه وي او یا یو قبیله په بل قبیله باندې، لکه موږ او تاسو دلته په افغانستان کې قومونه لرو، قبیلې لرو، او یا قوم په بل قوم باندې تعرض کوي، په دې کې هغه خلک قرباني کیږي چې هغه د منازع یو ارخم نه وي، یعنی نه طرف د معروض ته واقع نه معروض علیه طرف ته واقع، دوی بې طرفه خلک دي. ولې دغه کسان چې په معرضه او په معرکه او یا په مخاصمه کې سره کیل دي سره لاسونه دي او یا فرزن حکومتونه دي سره یا حکومت له یو گروه سره په مخاصمه کې دی، نو دا خلک یو طرف تم نه وي، دوی بې طرفه خلک دي. ولې د دوی حقونه بیا هم د همدغه خلکو له طرفه د پښو لاندې کیږي. په دې کې حیات مهم حق دی، بشري حق چې هغه بېرته استعاده کېدی نه شي. دغه حق له بینې دي د بشري حقونو یو د مهمو حقوقو څخه دغه حق حیات دی. نور هر حقوق اعاده کېدی شي ولې حیات په هیڅ نه باندې اعاده کېدی نه شي.
معنی که قربانیان سیرت سیب قربانیان د کوم حقونه برخمن دي؟ البته
قربانیان د حق د حیات نه سره مواقد برخوردار دي، سره حق د صحت نه برخوردار. فرض یو سړي جنگ کې د ده لاس، د ده سترګې، د ده یو وجود د اعضا له بینې ځي او حق مسکن لباینه زی، حق امنیت لباینه زی، حق تحصیل لباینه زی، حق اقتصاد لباینه زی، په دې باندې ټول حق د سیاسي لباینه زی، مدني حق لباینه زی، نظام انتخابات نه چاته رای ورکوي چې اگر ټول سیاسي او مدني حقوق دی او دی وګړي چې قانون کې ورته حق ورته ورته دی، د جنگ په مخاصمه کې د لباینه زی نو دا به ټول حقوقونه یعنی چې چیرته دی یو انسان چې او چیرته اوسیږي هغه ټول هغه سیاسي مدني حقوقونو ته خپل برخورداري ولې چې کله محاسمه شي در دغه حقوقونو نه دی محرومه کېږي او د ده حقوقونه د پښو لاندې کېږي.
په دې برخه کې د دولت وظیفه څه ده چې دا حقوقونه د منځه لاړ نه شي او څه تدابیر باید ونیسي؟
د دولت وظیفه خو اول همدغه ده چې ځکه هغه ژمن دی ته دی چې د افرادو او د وګړو ټول حقوق خوندي او تامین وساتي. نو چېرته چې فرضاً دغسې مخاصمه ده بیا په هغې کې مونږ او تاسې هغه قوانین د بشر دوستانه لرو باید هغه رعایت وي او خپله دولت فرضاً په یو نظامي ارګان کې د دوی هغه اپراتیفي او یا عملیاتي چې کوم دکتورین دي کوم ځای باندې حمله غواړي فرضاً یو دښمن ته یا دې مخاصم ته حمله وکړي تر هغو دا خلک د داسې ناامني نه وژغوري د امن خواته باید هغه احتیاط لازم تدابیر ونیسي او په دې کې هغه تناسب د قواوو د جانب مقابل په دې کې هغه د احتیاط نه کار واخلي تناسب باید بدې نظر ونیسي او ضروري بودن د حملې د ضرورت ونیسي فرضاً که مونږ دا حمله انجامو څه وکړو آیا په حمله باندې کېدای شي د دغه وګړو حقوق ادا شي او یا که غیر د دې نه. نو خپله دولت هغه دکتورین دي نظامي که په تخصص سره او په دغه شرایط ما د څو موضوعاتو دغه دا په نظر سره کولی شي چې دولت د خلکو حقوق ادا کړي چې هغه له ټولو مهمه تامین د امنیت دی چې هغه په قانون اساسي کې ځای لري په دسمه ماده کې او تقریبا دغه چې درې نویمه یا اووه پنځوسمه ماده کې اشتباه ونه کړم دغه موضوع کې قانون اساسي امنیتي ارګانونو ته مخصوصه وظیفه ورکړې چې هغه تامین د امنیت او نظم عامه راوستل په جامعه کې دي. دا د دولت مکلفیت دی په دې کې.
سیره صاحب د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه یعنی کړي دي او څه کوي چې دغه حقوق د قربانیانو نقص نشي؟
تاسو په جریان کې یاستئ چې کله د منازعه په افغانستان کې تقریبا دا څلوېښت کلنه جګړه چې روانه ده او خاصا دغه شل کلونه وروسته په دې کې په نړیوالو خپل غږ کړی دی چې تاسې باید هغه قوانین د بشر دوستانه چې دی هغه باید رعایت کړئ چې هغه کې احتیاط ضروري بودن او تناسب و امکانات دی هر سنه عوام خلکو ته باید د دوی نه بشري حق نقض نشي او دا داخلي دولت خپل سپارښتنې کړي هغه چې دولت دغسې په یو نقص کې چې کله د متخاصمو له طرفه یا دولت چا جانب مقابل متوجه شي نو خپله د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه خپل اعلامیه او فرتاس وپېږي چې دا یو اجرایي ارګان نه دی. دا مکلف پر رعایت د حقوق بشر پښتګم او ماده د قانون اساسي د افغانستان کې او تبلسم ماده کې د مسولیت درج دی. مونږ من هيسه رعایت د ټول قوانین چې هغه ملي دي که بین ملي چې افغانستان په رج من دی په بین ملي قوانینو باندې د غیر رعایت د مکلفیت په دولت دی او نظارت په قوانینو باندې هغه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسولیت او دنده ده. نو دوی د خپل دندې او مسولیت پر اساس په دولت هم غږ کوي چې تاسې د عامو خلکو حقوق ته پاملرنه وکړئ او د دې د حقونو په ساتنه کې باید تاسې ژمن اوسېږئ او هم په مخالفینو باندې دا غږ کړی دی چې تاسې عام وګړي من حیث د سفر او من حیث د نه چې دا د جنګ سوخت مواد دي د دوی نه تاسې استفاده وکړئ او یا دوی ته ضرر ورسوئ. همیشه خپله اعلامیه ورکړې ده په وخت باندې او دواړو طرفه د موضوع د بشري حقونو ته متوجه کړي دي او د خلکو د خوندیتوب تقاضا او امیدواري له دواړو طرفونو کړې ده. غیر د دې نه حتی نور داسې ناګومانه وسلوال چې په دې ملک کې دي لا تر اوسه هویت یې معلوم نه دی ولې د قربانیانو هغه کې د دوی د نفس د حقوقو کې سره رول لري. نو په ټولو جهتونه په افراد مصالح غیر مسؤول باندې په دولت په مخالفینو په ټولو همیش په هر وخت کې چیرې کړی دی او د وګړو نه د دوی د حقوقو دفاع کړی ده او دفاع به کوي.
مننه کوسیله صاحب د عامه پوهاوي په برخه کې او دغه برخه خو عامه پوهاوي ته هم ضرورت لري.
بله موږ هم پوهاوی خو همدغه یو لاره ستاسې لکه ستاسې محترم او نورو رسنیو له طرفه دا اعلامي دي او په دې زمن کې موږ نظامي بخشو کې مونگا مکمل ورکشاپونه دی خلکو ته دایر کړی دی دایره وی او په دې کې خاص او بخش مصروف دی تا چې دې نظامی قطعاتو کې دوی ته بشر معرفي کول، د دوی حقونه معرفي کول، دوی څه حق لري او نظامی خلق څه مکلفیتونه دي. دا مکمل په دې نظامی بحثو کې مونږ خلکو ته آګاهي ورکړې ده او آګاهي ورکوو او آګاهي روانه ده انشاءالله په دې موضوع کې.
ډېره زیاته مننه کوو کور ودان سیرت صاحب. مننه کوو دوستانو تاسو نه هم دا د دې اونۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په حضور کې حاضرېږو تاسو ټول په لاس پارو. الله مو مل شه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به تغاشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د نظر په تاریخ خبري است.
د نظر ترخچه خو اصلا تر اسلام مخکې په نور ادیانو کې هم د بیلګې په ډول موجود په ستر تشتی ادیانو کې هم دا لرو، په بودیزم کې هم.
د اسلام دین د نظر پاک لڅوي
قران زمشان کې دا کلمه استعمال شوی ولیوفو نذورهم خپل هغه نظرونه دی وای پوره کړی.
نن ام د موضوع چېرو په پایل کې د نظر تاریخ ته ورګرځو، بیا دغه کسانو خبري اورو چې نظر په غاړه اخلي. له دینی عالم سره هم غږیدلیو، تر پایه مو ملتیا وکړي. قدر من اوردونکو، نظر عربی کلمه ده چې په لغت کې د یو کار په غاړه اخیستلو ته وایي. نظر یا نظرانه له ډیر پخوا راهیسې د خلکو په منځ کې یو مشهوره دود دی. په ډیرو سیمو کې یوې هیلې ته د رسیدلو لپاره یا هم د یو ناروغ د روغتیا په خاطر په ځان نظر مني، خپلوان، دوستان او ګاونډیان راټولوي او هغه منل شوی نظر په ګډه سره خوري. په ځینو سیمو کې لوی دیګي بارېږي، ځینې مال حلالوي، یو شمیر حلوا پخوي، نخود او کشمش ویشي او دې ته ورته نظرونه ورکوي. اکثره کسان بیا د سختۍ پر وخت د ځان د جامو څخه نیولې تر نغدو پیسو د نظر په توګه مني. دا چې د نظر لرغونتوب تر کومه رسیږي، د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه مو پوښتلې دي.
د نظر تاریخچه خو اصلا تر اسلام مخکې په نور ادیانو کې هم د انساني سکون، تسکین چې هغه به انسان ضرور سره تاړه، د بیلګې په ډول موږ په زرتشتي ادیانو کې هم دا لرو. داسې وی کېږي چې د زرتشت کتاب پر 2000 د غویانو پر پوستکو لیکل شوی دی، نو دا 2000 غویان وده ته قرباني شوي دي، وده ته نظر شوي دي. دې کتاب ته چې بیا سکندر مقدوني هغه وس وځاوه، دغه چې په بودیزم کې هم شنتویزم کې دغه سی په نور ادیانو کې البته د نظر خبره وو. د نظر خو په خوا داسي و چې هغه به د الهو سره یا رب النو سره د دې سره به تړ کېدی. د اسلام مبارک دین چرالی له توکیدا کې دا سو چې کله چې موږ نظر کوو یوازې د الله په نامه.
په لرو پرتو سیمو کې چې سی مرکزونه هم دومره نوي، بیا چې کله یو کس ناروغ شي نو د کورنۍ غړي هڅه کوي چې په یوه طریقه نه په یوه طریقه رنځ او درد ورنل لري کړي. د کابل اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کورنۍ کې نظر ته تر بلې هرې چارې ډېر ارزښت ورکول کېږي. که څه هم نوموړی خپلې غوښتنې ته نه دی رسېدلی، خو په غاړه اخیستی نظر ادا کړی دی.
زه به خپل یو خاطره تاسو ته وړاندې کوم. هغه داسې چې ما د یو جنۍ سره ډېره سخته مینه لرله، د زړه د تله مې مینه ورسره لرله. متاسفانه زمونږ د افغاني دودونو له وجې هغه جنۍ زما نه شوه، خو ما یو نظر نیولی و که چېرته دغه جنۍ زما شوه، نظر کې مې پسه نیولی و چې زه به دا پسه حلال کړم. خو متاسفانه هغه نه شو. خو بیا هم د دې جنۍ د ښه ژوند لپاره چې ښه ژوند ما هر چا سره چې واده شوی ده، ما یو پسه نظر کړله او حلاله مې کړه. که څوک نظر ونیسي نو د شریعت لحاظه باید نظر حتما هغه شی وکړي.
په ځینو سیمو کې چې په غاړه اخیستی نظر ادا نه شي، نو په نظر خبر خلک نظر اخیستونکي ته پیغور ورکوي، تر هغه ورته یادوي څو چې نظر ور نه کړي. د کونړ اوسیدونکی حضرت آغا وایي چې دوی قرض کوي خو نظر نه پرېږدي.
نظر چې زموږ ځای کې ورته منښته وي، ځینې وخت کې داسې هم راځي چې وسونه لري، وسونه لري، خو بیا هم د کوښښ کوي چې هغه خپل هیلې او ارزو ته ورسیږي، په ځان بیا هم منښته، یعنی نظر مني. زموږ ځای کې چې څوک منښته یا نظر ومني او بیا ونه کې، بیا خلک پی غور ورکوي چې مثلا ولې تاسو داسې خبره کړې وه او اوس نه ترسره کوي، هغه بیا مجبور وار دی چې پور واخلي خپل هغه منښته او نظر پرې پوره کاندي.
د ننګرهار اوسېدونکی عزت الله مینه نک بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د نظر په نوم پاستي په زیارت کې پخیږي، بیا له حلوا سره په خلکو ویشل کیږي.
خدای چې مثال د خبرې ورور مې د پلانی جنرال شي، خاون مې د پلانی جنرال شي، او همدې ته ورته نورې خبرې زیارتو د بتلو بیا په زیارتو کې مونږ ورته پاستې وی پاس سره بلې زرالوان پخه کړې وه. نو دا به چې بیا پخه شو، بیا به لرې لرې څوک چې په لارو تېرېده ماشومانو ته به لرې زرالوا دي دغه پاستو په منځ کې اچوله، بیا به هغې خلکو ته وړله چې دا تاسو ځان سره والی. او جالبه دا وه چې بیا به دو دغه زیارت کې دا د زیارت جنډې چې وي د جنډو ته به په یو لاس باندې ګنډه ور اچوله. نو دا د هغې کلي دودو په هغه وخت.
هغه کسان چې سخت کارونه مخکې لري په کور کې میندې بېلابېل نظرونه په ځان مني. د کابل اوسېدونکی وحید خاوري وایي چې د ده مور د نظر لپاره له کابل څخه کلي ته ځي.
زما مور زیاتره په دې عقیده وه، هغې به هر کله ویلې چې کله به موږ یو مشکل سره یا یو قوي امتحان به مثلا و د وظیفې په خاطر باندې مور به مو دغه یو نظر کوو، خو دا نظر یو مخکې د واقع نه و، یو هغې وخت کې و چې کله به ته کامیاب شوې بیا به هغه هغه شی چې منلې او مثلا ویلې زه به زر روپۍ چاته کوم غریب ته همسایه ته به یې ورکړم، زه به یو چرګ حلال کړم. یعنی دا صرف نه و چې حتمن به غوا به چا حلالوله، ځینې کسانو د ملکانو داسې کسانو په لوړه سوی هم کوله، او دا کیسې دا شیونه وي زموږ په ټولنه کې اوس هم شته. ده به داسې نظرونه کول چې مثلا هلته به یې خلک راوغوښتل، چا ته به ویل ته وریجې راوړه، چا له نهیی به یې راوړو موږ دي دغې لوې، او دا چا چې دا وریجې پخولې بیا به یې دا وریجې پخولې. دغه کار د کال کې دوه درې وارې کوه، موږ به ویل و مورې خو دلته په کابل کې مقدابه خوشاله و عملته به دا نظرونه او دا خیراتونه ورکوله.
د افغانستان په یو شمیر ځایونو کې ښځې راټولیږي، یو مشهور زیارت ته ورځي او هلته په ګډه منل شوی نظر سره خوري. کوچی نسیمه نیازی وایي چې ځینې داسې نظرونه هم وي چې یوازې میرمنې باید وخوري.
د بی بی صاحب نظر ورکومه، یا نظر له بجوی ورکوم، سی هغه الوا پخې د بیلی په غاړه کې سی الوا کله پخه کړله، هغه زغاله مخلی بیلی ته اچي، سی هغه لرګي پوتې دی هغه بیلی ته اچوي، هغه الوا نارینه بیا نسي خوړلی، غیر ښځې خوري، دغسې نسي چاته ویلی سي وایخله، خپله بار څوک راځي همالته به کینی خوري، به کار چې وخور بیا به هغه نظر بیرته نظر ورکوي، د بیلی په غاړه کې پخوي نظر له بجوی ده.
ځینې کسان بیا نظر په غاړه اخیستل پا لا پاک باندې شرط کې خودل غنی. د پغمان اوسېدونکی امام الدین له نورو خبرو سره،
کچیر ته مې دا کار وشو زه دغه شای نظر کوم، دا به غلطه ځکه چې پا لا پاک باندې شرط کې خودل دي. میاشت مخکې مې دا شیخ خپل لیدلې چې چا ټیکرای چاته ورکړې، کمیسی ورکړې، دا شایسته خو دا یو شای چې موږ په اجتماع کې دود شي دا به مهمه نه وي. عالم څه وایي، مولوی څه وایي، شریعت څه وایي، ځکه چې موږ به خبره غوندې یو کنه. بس دغه کار کوو شو زه د خپل ټیکرای نظر ورکوم، بیا نو صاحب ګرځي نو چې څوک په نظر باندې غریب بیچاره راشي هغه ټیکرای په نظر کې نیولی، هغه ټیکرای ورته ورکي. صاحب دا ششته صاحب یو سړی د مریضي شدید مریضي ورته پیږي، خپل کالي واخلي ورې کې، داسې یو ششته صاحب.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوند را پیاس دي، دا موږ د پاره نو یاد دي، دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې، او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د اسلام دین د نظر په اړه څه وایي، نظر باید په کومه طریقه ادا شي، چا ته ورکړل شي، دا او د ته ورته پوښتنې مو په یو مرکه کې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه کړي.
په لومړیو کې به خلکو کوم شیان د نظر لپاره منل؟
اغه لمړنه نظر قران عظیم شان حکایت کړی دا د قربانی موضوع و چې د حابیل او قابیل دواړو ترمنځ کله قربانی کوله نو حابیل چې د قابیل له خوانه وژل شو اغه خپل نظرانه الله تعالی وړاندې کړ چې اغه یو ذبیحه ولا یا حلال دل دی او پسوله په احادیث کې دې نظرونو ډول نه ډیر زیات راغلي دي خواګه به نظر ول زین خلکو به عبادتونه به ځان باندې نظر کول او زین خلکو به مالی نظرانه چې اغه به ذبیحه د حیواناتو
بله زین وخت یو شمیر کسان ډیر سخت ستوند سره مخ کیږي بیا ډیر لوی نظرونه په غاړه اخلي مګر کله چې اغه سختي خلاص اسی بیا غ نظر نه ور کوي دا څنګه
دا د انسانانو یو لوی ابداع ده چې کله اغه سختی راسی هغه غټ غټ شان په ځان باندې ومني خو چې کله هغه سختی ختم شي بیا هغه نظر نه تیریږي مشهور قصه ده خلکو ترمنځ داده چې ونه سر سړی بند شوی او لاندې راکته کېدلو ته سترګې اخیستې ولیا ډارې ده و خدای کله دی ونه راکته کړم اوخ به خیرات کوم بیا چې نیمای دې تنې تر ورسید وای غوای خو باتمن خیراتم بیا به پس خیراتم کله چې تنې بیخ تر ورسید وای چر خو به خیراتم خیراتم بیا نو اخر کې چې کله خصه یې ځکه تر هغه وای نه چرګه ده نه پرګه ده
یعنی دا اسلام کې ګناه نه لري
ولې نه دا ګناه لري اسلام د دې عمل ته د ګناه عمل ویلای دا ځکه دغه نظر عبادت دی پوره کول واجب دی او قران نشان امر کړی ول یوفو نذورهم دوی باید خپل نظرونه پوره کړي د خپل نظر پوره کول دا واجب دی او د الله سره وعده دا ډیره لایق ده د وفا کېدو نسبت د نورو خلکو وعده ته نو کچیر ته نظر پوره نه کړي دا کبیره ګناه باندې مبتلا شوی
ځینې کسان بیا وایي چې کله کې یو څوک نظر په غاړه اخلي چې مثلا که فلانی کار وسه زه به په سلام وایي دا په خدای باندې یو نوه شرط کې خودل دي دا خبر څنګه ده
نه اصلا نظر پیغمبر اسلام وایي نظر وایي بخیل نه مال راوستل دي چې خدای بخیل نه او مال راباسي په خپل رغبت سره نه ورکي او دا کوي او دا خدای ته دغه یو څه په خپل ځان باندې شرط کې خودل دي په خدای باندې نه دي دعا وکړي یا الله که فلانی کار مو ست زه به دغه کار کوم نو الله جل جلاله هغه کار کوي نظر نه کچا پوره کولای نه سوی دی وطن نبی فقها او لارې ایښینی
مثلا څه رقم لارې
امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وای کچا نظر پوره نکړه نظر د قسم غونده ده بیا د درې ورځې پر لپسې روزه ونیسي هغه د کفاره د قسم چې ده چې الله مسکین ته ډوډۍ ورکول دی الله مسکین ته لباس او یا درې ورځې پر لپسې روزه ده نو دغه د نظر د وطن نه یو لار ده مثلا ما بزان باندې اخیسته زب 50 رکعات مونږ شپې ورځې کم هغه منو سو کولای کله فقها او مراجعه کوم فقها د غی لار ما تر خودلې چې ته د 50 منځونو په ځای باندې کا توان لري لس مسکین ته ډوډۍ ورکا لدی نظر نه بخلاصي یا کا توان نه لس مسکین ته لباس ورکا بیا به مخلاصي کدا دم توان نه نو اقل درې ورځې به پر لپسې روزه نیسي ایته به نظر مسولیت نه خلاصي
بله استاد اوس موږ سره کوم نظر په غاړه باندې واخلو چې هغه ادا کړی سو
نظر باید د انسان د توان موافق کې توان او چت نظر او هغه سړي باندې واجب نه دا هغه نظر هدر زی هغه یو څه ځان باندې هغه چې بس پوګمې ته خېزم که خدای ته دا مشکل حل کړه او دې توان کنه دا
یعنی خپل توان سره برابر نظر
بالکل نظر باید انسان دی وس مطابق وي
ډیر مننه استاد
سلامت اوسئ
درنو دوستانو په دې هیله چې نظرونه مو قبول او خپل هیلو ته ورسیږي جوان په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تربیه پرځای کې چی است الله مو مال او ملګری
زدیار زدیار په درد او غم کې شادمان لکه ګل د پریشانې په وخت خندان زدیار زدیار په درد او غم کې شادمان لکه ګل د پریشانې په وخت خندان لکه گل د پریشانې په وخت